پیغام پریږدي او موږ به تاسو پیغامونه راوخلو، او یا هم په لیکلې بڼه باندې خپل پیغام راته لیکلای سي پر واتس اپ باندې، موږ وخت په وخت ګورو او په دې خبرونه کې به یې نشر کړو. اوس هم زموږ لومړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالی رحیم فیضی له موږ سره وصل شوی ده چې د ملالی روغتون رئیس ده. فیضی صاحب ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه کوم، تاسو نن سلامونه ولاند کوم او تاسو ورېدونکو نن سلامونه ولاند کوم، او مې لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی، تاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوي؟
ولا داسې خبره ده چې دا مخ کې یعنی ارقام د مرګ او میر د هغې د میندو یعنی مخکم ډیرونه تقریبا ارقام چې د دبليو ایچ او مونږ ته ورکړی ده، مخکم په یو زر میندو کې تقریبا شپږ سوه یو شپېته ښځې مړه کېده په د ولادت په وخت کې. منته اوس هم یعنی داسې نه ده چې ډېر فیصدي پورته شوی ده د دغه فیصدي ارقامې، خو لږ جګ شوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپله خبره چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لرې هغه کې هغه صحیح مراکز نشته، مثلا میندې هلته ورسي او د مشکل او پرابلم د ولادت حل کړي. او اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزي روغتونونو کې به سب ازدحام ډېر شوی ده په دې چې میندو ډېر د اته ډېر لرې ولسوالۍ نه دلته سره ځي، مثلا په بعد حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نشي کولای سه ورسره کومک وکړي. په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي، یعنی دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسېږي. یعنی زه چې په دغه موده کې دلته راغلی یم ډېر وخت هڅه داسې مریضان دي چې مثلا د لرې ولایتونه یا د مثلا د لرې ولسوالۍ نه څه دلته راځي په یو بعد هله، په دې چې میندو خو نو د ولادت په وخت کې نهکه په پنځلس دقیقې میندو ته څوک کومک ونه رسوي او هغه نو هغه وخت بیا کومک ورسوي بېفایده ده. نو د دې خطر کچې لږ لوړ شوی ده په دې چې داسې مثلا دا او دوهم مسله دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبان هلته لرې ولسوالۍ مرکز کې نشته، قبل صایبان نشته، مراکز نشته، کمواله ده مثلا د متخصصین د نسای ولادي او بل غته یو مشکل او پرابلم سه اوس هادي او افغانستان په بحران کې پراته ده. سه مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده، یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل تر اوري هغه نفر اوس بیکاره ده، هغه نسی کولای سه مثلا خپل فامیل او هغه ادم ماین دسم باردار ده دته هغه غذا یا هغه مواد غذایی چې دته ضرورت لري هغه ورته ورسیږي، او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه د ولادت په وخت کې ورسره مخ دي. نو د دې خطر دا موضوعات نو لګ لګ لوړ شوی ده، خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وښیي چې پر اختیار باندې دا ډېر څه ده، خو دا موږ خپله تجربه ګورو یعنی دلته شفخانه کې.
ډیر مننه ډاکټر صاحب فیضی. اوریدونکو زموږ دوی نوري میلمنی ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همداراز ډاکټر صاحب مریم زدران هم لمر سره وصل سوي دي د ټلیفون لاري. دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، تاسو به پښتنه وکړم چې تاسو په اوسنی وضعیت کې چې په افغانستان کې روان دي، د شوزو د مړینې لومړی لامل تاسو په نظر باندې د کوچنی پر ولادت باندې څه شی دی؟ ولې شدي د کوچني پر ولادت باندې مړ کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لومړی تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ډاکټر صاحب فیضی ته او ډاکټر صاحب زدران ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. اصلا زه په دغه تاسو د خبرو په ترڅ کې ډاکټر صاحب فیضی سره کولی تر اوسه پورې کومه بله احصایه نه ده ورکړل شوې دقیقه چې د مورګانو د ماشومانو مړینه څونه ښکته شوې او څونه جګه شوې. یعنی هر څوک چې هر شی وایي دا په احتمالاتو وایي. زه هیله لرم د اعدادو د ارقامو د ډیټا په اساس باندې خپل معلومات شریکي او نور دغه اټکلي ارقامو نه جلوګیری وکړي. په عمومي ډول باندې تاسو پوهیږئ چې په خو هم افغانستان ډېر ښه حالت نه درلوده، فقر، تنګدستي، د لارو خرابوالی، په کورنۍ کې د ښځو نه تصمیم نیول د خپل مورد کې دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي چې باعث ګرځي د ډیرو ماشومانو زیږون، چې هر ښځه کم تر کمه شپږ وه اولاد لري، هم د اوس د زیږنې سطح یا فرتیلیټی ریت په افغانستان کې 15.3 ده، یعنی کم از کم 15 ماشومان حتما یوه ښځه لري، خو تر اتلسو شلم احصایه لرم چې بعضې ارگانی ما شما دنیا ترابی چه دایی اولی علتو ندی. پا دو بانی باید دیر زیاد بحث بسی. ام دارنگا پسی هی مراکزو که ام دستی چه داکتر سبوه لی پا غنا امنو سیمو که لری پرتو سیمو که داکتر مخصوصا داکتران نگواری چه لارسی زکتی حال تا زمینه دی تحصیل زمینه دی اغا اساسی بزرتون دی جوان ور تلا مساعده ندن نگواری چه حال تا لارسی زهیده لرم په دې مسایلو باندې کار وسی چې څو هر څوک وکوي چې په آرامه توګه خپلو خلکو ته خدمت وکړي. په صحي مراکزو کې اکثرا مثلا ښځینه ډاکټره نه وي، مثلا سامان و وسایل نه وي، لابراتوار نه وي، دوا نه وي، چې دا هر تاخیر باعث دی ګرځي چې ښځه له منځه لاړ شي. ولې په مجموع کې ما هغه پخوانۍ احصایه چې په 2012 کې اخیستل شوې ده او په هغه کې مال ډیرو تلاشونه په 100,000 ژوندې ولادتو کې 450 ولادت ښځې مړې شوې دي. دا بیا هم با وصف چې پخوا ډېر جګودا 1400 و، خو پس له ډېرو کومکو او ډېرو زیاتو مجادلو دا بالاخره په دې سطح ته راورسېده. ولې دا بیا هم په تمامه نړۍ کې مخصوصا په جنوبي آسیا کې بیا هم یو جګه سطح د مړینې ده چې دا ډېر کار ته ضرورت لري. دا اوس نه ده، دا له پخوا نه شوې ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهمه ده، ما پرون هم پکتیکا کې او اروزګان کې له خپل طبي مسلکانو نه پوښتنه وکړه په دې مورد کې چې معلومات واخلم. اصلا د قابلو نشتون هیڅ مشکل نسته په صحي سیستم کې. منګه تنها په 1999 کال کې کنا د افغانستان د انسټیټیوټ علوم صحي غزنفر چې ورته وایي دوی تقریبا 6,500 قابلې فارغې کړي په 9 ولایاتو کې. و مشکل دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده نه ده، بستونه ورته نسته چې دوی کار وکړي. زه هیله لرم په دې باندې د صحي سیستم ډېر زیات توجه وکړي چې څنګه دوی جذب کړي. ولې فعلا موږ په قابلو کې افغانستان کې تقریبا 15,000 قابلې هم دا اوس موجودې دي چې ما له انجمن د قابلو نه پوښتنه وکړل، هغوی دقیقه احصایه لري او له انسټیټیوټ د غزنفر نه. موږ په دې کې کمبود نه لرو. ولې دا مهمه ده چې موږ په بنسټیزو خبرو باندې کار وکړو. هغه دا ده چې مثلا اقتصادي سطح د خلکو جګه سي، هغه تعلیمات د صحي جګه سي، سطح د سواد جګه سي او صحي مراکزو اکسس یا دسترسي خدماتو ته خلکو ته ډېر زیات سي. پخوا متاسفانه زورمند و زورواکو په یو ولسوالي کې به څلور مرکز د صحي و، په یو ولسوالي کې به یو مرکز نه و. زهیل لرم دی عدالت پا اساس بانی توضیح دی صحی خدماتو منس برسی.
مننه ډاکټر صاحب، اوریا خیل ورته تاسو ته راځم. اوس به هم د ډاکټر صاحب مریم زدران څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب زدران، تاسو واوریدل چې مخکې ما یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف اداري یو راپور ورکړی دی چې د 2021 کال د اګست د 15 راهیسې په افغانستان کې طبي او روغتیايي خدمات د سقوط په درشل کې دی او د شوزو او کوچنیانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي د دې راپور لمخې له ډیر شو څخه تر د شلو څخه تر ډیر شو فیصدو پورې کمې سوې دي. آیا تاسو په هغه ځایونو کې، په هغه روغتونونو کې چې تاسو کار پکې کوي، تاسو هم د ژوند ژغورنې د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ سوي یاست؟
لومړی تاسو ته سلام او دوه همکاران.
ډاکټر صاحب زدران، تاسو ژغ قطع قطع راځي که تاسو یو داس ځای ته لاړ سئ چې هلته سیګنل راسي د تلیفون او موږ تاسو ژغ واورېدلی سو؟
بالکل سمه ده. د لوی خدای په نامه لومړی تاسو ته سلام او دواړو همکارونو ته، زما په نظر د اګست د 15 نه تر چې د جمهوریت دولت سقوط وکړ او طالبان رژیم راغی، د امارت اسلامي رژیم راغی، موږ بیرته د کمالو سره مخامخ یو. ځکه چې په کومو شفاخانو کې زه یم چې کار کوم، همدلته چې یم ناروغان وینم، خلک چې راځي موږ وسایل ورته نه لرو،
په کمپیوټر دی وسایل لرو، کمپیوټر دی قابلیتګان لرو، دی ډاکټرانو لرو، ډیر په مشکل کار په مخ بیایو. فکر چې کله چې طالبان نه وو او اسلامي امارات نه وو، دلته ډیر ټول په افغانستان کې او خصوصا د مونږ په شفاخانه کې وسایل وو، لیک مونږ دوا درلوده، وسایل لیک خو ټول کارمندان په وخت راتلو، کار یې کاوه او ناروغان به تداوی کاوه، د مور د ماشوم خدیر سرپرستی کاوه. خو د هغه نه وروسته که دوی لرو مونږ ته کار زمینه ډیر لیک شو او دی وسایل لیک شو، دوا نه د نشتون له کبله ډیر ماشومان مړه کېدو، دا ډیر مشکل ده.
ډاکټر صاحب، د میندو مړینې آیا زیاتې سوي دي او تر ډېره ښځې له کومو ستونزو مړې کېږي په دغو روغتونونو کې چې تاسو لیدلی دي؟
کله چې شفاخانې ته ناروغان راځي، د بل شفاخانو نه هلته ورته کوي، کوم مسایل نه لري، مونږ ته ریفر کوي، مونږ ته راځي، ناروغان مونږ ته راځي. کله چې مونږ ته راځي، مونږ هم داسې پیشرفته وسایل ورته نه لرو چې داسې د هغه د امکان د تداوي چې مونږ سره اوسي، مونږ بیا هم ورته کار کوو، ورته کار کېږي، خو بیا هم نه کېږي. دونه وسایل نشته، دونه قابله نشته، او ډاکټر هم دونه کول نه شي کولی چې تا ټول ناروغان چې د ټول افغانستان نه چې خراب اوسي شفاخانې ته راشي هغه ته یو کار وکړي. دا ډېر غټه مشکله ده. لامل یې هم دا ده چې مونږ وسایل نه لرو او ناروغان د خلکو هم د آګاهي سطحه ډېر کته ده. هغوی نه پوهېږي کله چې باید ماشوم پیدا کړي، باید شفاخانې ته نه راځي، کور کې پیدا کوي، بیا که مشکلات پیدا شي ځي کلینیک ته، کلینیک ته چې مشکلات یې لږ نه شو حل، بیا د هغې نه وروسته ښار ته راځي او شفاخانو ته راځي. دا ډېر غټ لامل د مرګ مړین د اطفال او د مور د دواړه ده چې آګاهي سطحې د خلکو ډېر کته ده.
ښه، او تاسو څه وړاندیز لرئ ډاکټر صاحب چې د افغانستان سره نړیوال باید څنګه مرسته وکړي د روغتیايي سکتور سره په ځانګړې توګه چې دغه بیخي یعنی د سقوط سره مخامخ نسي دغه سکتور؟
څنګه چې تاسو هم د افغانستان حالات باندې پوهېږي، مونږ ټول پوهېږو چې د افغانستان د سکتور صحیح په سکوت کې وو، خو بیا هم نړیوال لږه مرسته ورته وکړه چې بیرته د دوی ماشونه ورکړي، لږ وسایل ورته راوړي، دوای راوړي، دوی بیرته کار وکړي. دا ښه شوې ده نړیوال چې دا کار کړه، دا لږ کومک او مرسته هم چې د سکتور صحیح سره کېږي چې دا هم قطع شي، بالکل سکوت باندې مواجه خو یو، خو بیا هم چې نور مرسته وشي خو ښه ده. د مړینې د ماشوم د مړینې د مور مړینې دا خو لیک کېږي، خو بیا هم مونږ باید د خلکو آګاهي لوړ کړو، باید خلکو په دې باندې وپوهېږي چې یو امیدواره ښځه چې ده هغه باید ښه خواړه وخوري، ښه خوراک وکړي، خپل ځان ته باید ډېر پام وکړي، او کله چې د زیږېدل وخت کې باید شفاخانې ته راشي، داسې ونه کړي چې کور کې پاتې شي یا وروسته چې ټول کار خرابې وشو بیا راشي شفاخانې ته. داسې خونه کېږي شفاخانې کوم وسایل نشته چې ورته ډېر ښه کار وکړي، داسې ډېر پیشرفته وسایل مونږ نه لرو، خو بیا هم لیک چې خپل زحمت مونږ پرې باسو هغه هم باید په وخت باندې راشي. او په د ډاکترانو کمبود له کبله بلې زمونږ عمده عامل چې ده په شفاخانه کې د ډاکټر کمبود ده. په افغانستان کې د پانتون د طبي پانتونونه ډېر دي، فارغین ډېر دي، خو بیا هم بس نشته، ټول داسې اوزګاره ګرځي. خو په شفاخانه کې د ډاکټر کم بودا ته یو ډاکټر مجبور ده چې په یو وار کې نوکري ورکړي، تقریبا 160 مریضان هغه بچاره په یو ځان باندې د پانتول کې، دا د مړینې بل لوی عمل ده.
مننه ډیره ډاکټر صاحب. زدران زبرته تاسو ته راځم. ملالی رحیم فیضی صاحب، زبرته تاسو ته راسم. تاسو څخه زما پښتنه دغه د چې تاسو د ملالی روغتون رئیس یاست، تاسو اوریدل چې زدران صاحب ویل وای پرمختللي وسایل نسته په ډیری شفاخانو کې، او دغه دوی د میندو د مړینې یو لامل یاد کړ. په کور کې د کوچنی زیږول وروسته کله چې یو ښځه ستونزې پیدا کړي، روغتیایی یا کمپلیکیشنز یې زیات سي، ایا ستاسو روغتون ته راوړل کیږي دا ډول کیسونه، او کله چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي، ایا تاسو د کافي او پرمختللي وسایل لرئ چې دا ډول شذو تداوی وکړي او د کوچني په زیږون کې ورسره مرسته وکړي؟
مننه کوم. د مریم خدای د تیبي تجهیزات نو کمال ده، او زه باید وایم چې مثلا هغه مریض چې د ولادت په برخه کې یو روغتون ته راځي کنه، هغه خو یو مسله د ولادت د هغه وسایل
زما په نظر په کابل شهر روغتونونو کې خوسته یعنی دغه مشکلات حل کیږي او نور مثلا که تکلیف یا پرابلم دی مثلا یا شدیده پرکلانسیا ولري یا اکلانسیا یا دا شدیده مثلا پی پی چې خونیزی او ډیر شدید عمل دا غرضی خود کابل کې خصوصا زموږ پرختون کې ډاکټر صاحبان مشته ډاکټر صاحبان مشته او وسایل ما وسایل چې فعلا ضرورت لرو هغه وسایل شته یعنی مونږ کوی چې مثلا دغه مریضان سره کومک وکړو په هر رقم هغه متاد چې په یو بد حالت چې مریض راځي په هغه حالت چې مثلا یعنی د ویني کمواله دومره ډیر وي چې په امیانه درته وایم یعنی مکمل د دوران د ویني په بدن کې بیخي ډیر ټیټه وي نو هغه وخت بیخي پرمخ تللې وسایل هم وي هغه وخت هم بیا کومک نشي کولی او که مریض په ډیر ناوخت تیم باید راشي هغه وخت شفخانې ته راغلي هغه وخت نو بیخي وسایل هم خوي ډاکټر ترینران هم وي ټول وي هغه وخت موږ ورته نشي کولی کومک اوس مخکې مثلا دوی که داسې یو مریض خرابېږي یا هغه کېږي چې ډېر زر د خصوصا د مرکزي روغتونونو ته ځان ورسوي ان شاء الله خدمت کیږي او مشکل نشته نه ډاکټر صاحب نه مشته او وسایل مشته
بلکې کومه کوي شه ډاکټر صاحب یو بل پښتنه به تاسو څخه د پدې برخه کې وکم چې آیا تاسو مجهز امبولانسونه لري چې د وینټیلیټرز پکې پراته وي او د یو کس یا د یو شذ چې امیدوار وي او کچنې زیږوي پر دغه محل کې د دې د اکسیجن کچه لاندې ولاړسي یا د دې شوش یا سږی کولاپس کوي یا د سقوط سره مخ مخ کیږي بیرته فعال کړي
بله
او د انستیزیا د ټیمونو په اړه باندې کتل لطفا تاسو یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته چې د انستیزیا ټیمونه په څه وخت کې په کار راځي او دوی ولې مهم دي په داسې حالاتو کې چې شدي کوچنی زیږوي او باید دا ډول ټیم په یو روغتون کې موجود وي
او یعنی دا انستیزی ټیم ډیر یو مهم ټیم ده په دې چې دا مریضان چې مثلا په یو بد حالت کې روغتون ته راځي یعنی باید ټیم ټول آماده وي هم د جراحي ټیم باید آماده وي هم د انستیزي ټیم آماده وي د مونږ د خدای په فضل کې د انستیزي ټیم دلته مونږ لرو تقریبا 12 نفر دي چې شفم لري او دوی نو تقریبا 2-3 شپه بعد نوکری ورکوي یعنی په یو شپه باندې دلته انستیزي ټیم تقریبا 15 نفر نوکری ورکوي یعنی مونږ کافي هغه مستاف ورته لرو او ډیر مهمه ده په دې چې انستیزي مونږ سره کومک نکوي په هغه مریض کې بیا مونږ نشي کولی څنګه وکړو او امبولانس شته ان شاء الله زه خپل مثلا یو غټ ماشین د انستیزي ده چې مونږ دلته په شفخانه کې نه لرو خو دا اساسي یو مسأله چې د ټول شفخانو روغتونونو سره کومک کوي د مونږ روغتونونو نیولای نو د دې خاطر د ما خپل هم دغه هغه دي چې شاید په دغه ورځ کې د انستیزي ماشين څه ډیر مهمه ده او د داسې مریضان چې په یو بد حالت کې پرته وي دوی سره کومک کوي هغه ماشين هم ان شاء الله زه خپل روغتون ته اخلم چې نور دغه پرابلمونه هم حل شي
بله مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب نسرین اور یاخل تاسو به بل پښتنه وکړم چې د سش کال په جریان کې تاسو د معلوماتو لمخي څومره شذي د کوچنی پر زیجون باندې مرسي وې دي
مننه زه متاسفانه د ایسایخ ځان سره دقیق نه لرم او نو غواړم چې اټکلي ایسایي وې څنګه چې یو مخالفین نه دغه ایسایي وایلو نه زه نه پیګم چې څونه به دا تاسو کولای شئ چې بیا نه روغتیا د وزارت مسؤلینو نه پوښتنه وکړي
شه مننه ډاکټر صاحب بل پښتنه به دغه درڅه وکم چې په داسې حالاتو کې چې ځینی ستونزې رامنځته کیږي د مثال په توګه کوایم چې یو امبولیزم رامنځته کیږي په کوچنی د زیږون پر مهال باندې د دغه یو کیس چې ستونزې هرې خواته زیاتیږي یو دغه چې د فشار سم ساتل او بل چې د انستیزیا پر مهال د یو شذ ژوند دی تکول او په عین حال کې د کوچنی زیږول یا سی سیکشن عملیات کول دغه څومره یو وضعیت رامست کیږي د ډاکټرانو ستاسو په نظر باندې د ډاکټرانو کار او د دوی تجربه او د دوی راو لاس په دې برخه کې څومره مهم دی
مننه هغه شفاخانه چې هغه سالیسی شفاخانه یا تر شریکی اروایی هغه شفاخانه باید آماده یه هر نوع حالت که امبولیزم ده که دی انستیزیا مشکلاتی که سی سیکشن ده ولغونه پراخ نور مشکلات او کمپلیکیشن نه چې درې لپاره دا یو ټیم په غاړه نه لري په شفخانه کې څو ټیم لري چې هغه کدی داخلي ډاکټر ته جراحي ده د نسایي ولادي ډاکټر ده انستیزي ده ماشومانو ډاکټر ده مختلف بخشونه دي چې دوی باید هغه حد اعلی دانش ولري چې که یو مریض دې شي ته مخامخ کیږي دا باید ورته کومک وکړي. نو ځکه د ریفرال سیستم په صحیح سیستم کې جوړ شوی ده چې له ولسوالۍ نه بیا ولایت ته او له ولایته بیا مراکزو ته غټو مراکزو ته موږ مریضان لیږو او هغه سیستم مخکې پوښتنه وکړه امبولانسونه باید مجهز وي چې دوی تر هغه مراکزو پورې ورسوي. یعنی دا یو کمپلیکس یا یو مغلقه خبره ده چې یو ټیم یا یو کس پورې اړه نه لري، ولې د شفخانه مدیریت هر څوک سي هغوی باید دې ته پام وساتي چې زه څه رقم مدیریت وکړم چې که داسې یو پیښه راشي موږ باید خپل مکمل اهتمامات ولرو او هغه ټیم آماده وي چې مریض ته نجات ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب، بیرته به تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته د واتس اپ لارې خپل پیغامونه پریږدئ، پوښتنې وکړئ، په خپل ژغت کې راته ثبت پریږدئ چې موږ یې واورو او دلته یې خپلو میلمنو مخې ته پریږدو همدغه پوښتنې. زه فکر کوم چې موږ یوه پوښتنه لرو د اوریدونکي، هغه به واورو او بیا به بیرته له میلمنو سره یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاسو ګرانو میلمنو ته سلامونه وایم. په دې لچ تاسو بر ته شایست تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه نذیر احمد یم، د کندهار نه می تماس نیولې دي. تاسو میلمنو سمې دغه پښتنې چې دی په انډیکس پلان لري په اوس وخت کې اندی په اوس حالات کې امبولانسونه اوس فکر کوم یو نیم ځای نه دی د کیږي دی امبولانسوت پلان ستکنسته یا دی نور څه پلانونه لري دی په کلینیکانو کې مریض ورسی کلینیکانو ته دی ورته وایي موږ وخت نه لرو بل کلینیک چې بوزي بیا دغه کلینیک سه بوزي بل کلینیک ته دغه ورته وایي نو در اخر شپخانې ته ورسوي. نو دی داسې څنګه مشکل دی چې دوی سمېله ورزو دا چې دی په دغه کې ډیر پرمختګ وکړي او ډیر د زنانو ته یا زموږ خوندو ته پرمختګ وکړي.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه پریښو ده. موږ باید خپل ملمنو څخه دغه پښتنې کوو. ډاکټر صاحب مریم زدران، تاسو موږ دا اوریدونکو د اوریدونکو یو پښتنه واوریدل. دوی ویل دوی د امبولانس او د کلینیکونو په برخه کې پښتنه وکړه. که په دې ډول باندې تاسو څخه پښتنه وکم چې امبولانس ته مریض څه ډول زنګ وهلای سي کله چې دوی له تکلیف سره مخامخ سي، ستونزه ورته پیښ سي، څنګه دوی باید مراجعه وکړي چې او امبولانس ورسی او د دوی سره مرسته وکي؟
مننه پښتنه وو. تاسو څنګه چې پوهیږئ د کابل امبولانس مونږ خو دغه پټول افغان
ډاکټر صاحب زدران تاسو ژغ موږ نه اورو. که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغیر ورکړي. بله،
څنګه چې تاسو معلومات لري په ټول د افغانستان په سطح کې د کابل امبولانس ده چې د امبولانس خدمات ټولو ناروغانو ته هغه پیشکش کوي او داسې مشخصه توګه چې هغوی ته زنګ وهي هغوی ورپسې راځي او ناروغ په هر شفاخانه کې چې ضرورت وي عمل ته یې بیایي. خب زمونږ په شفاخانه کې مشخص مونږ هم د خدمات د امبولانس لرو، خو داسې نه ده چې قلته ورته زنګ وهي. مثلا یو مریض ریفر کوو د یو شفاخانې نه اسیر پسې مریض بیای خو څنګه څنګه مخه
کوي؟ بلی، لبد مرغ تاسو ژغ قطه قطه راځي. تاسو یو ځل بیا خبرې وکړئ، مهرباني وکړئ چې موږ
اوسه.
بلی، اوس سم سو، مهرباني.
ما وایم چې په ټول افغانستان کې د امبولانس خدمات چې پیشکش کوي کابل امبولانس ده چې هر څوک چې ناروغي ورته زنګ کوي او هغه د ناروغ د اړتیا په مطابق شفاخانه ته پیښي عمل ته تسلیم کوي او به تر دې موږ هم په کابل خدا څنګه نه ده چې مریض ورته زنګ وهي او مریض په سیلار شي راوړي. د دې لپاره ده چې د یو شفاخانه ته بل شفاخانه ته ریفر کوو که د مریض حال ښه نه وي هغه بیایو. خب په مجموع کې هم هغه امبولانس ته زنګ وکړئ. خو راغلو په کلینیکونو په مسله باندې چې کلینیکونو چې
کله چې مریض التزی او خو وي بس نه کوي. خب لمړی خدا خبره ده دا خبره دې شي پات مریض خپل ناروغي مطابق به کلینیک تلاشی کا هغه یو کلینیک سراپا ده خو نشکوي چې مریض بستر کې مجبور ده چې ولېږي وای ورشه شفاخانه ته اما غزه چې د ناروغ ناروغي دی وی مشکل دی وی یا هغه باید کلینیک دی واسه نه پوره نه نو لېږي بل کلینیک ته یا شفاخانه ته لېږي چې دوی مونږ ته راشي مونږ ورته خدمات ارزه کوو.
مننه ډاکټر صاحب زدران زبیر ته تاسو ترازم فایزی صاحب تاسو کپدی اړه باندې یو څو خبري وکړي چې د کلینیکونو موضوع څومره جدي ده چې په لیر پروتو سیمو کې نسته هغه مر کلینیکونو لکه څومره چې باید وي.
بله دا خو یو غټ مشکل ده اصلا د صحی په برخه کې خو داسې داسې مثلا په یو ولسوالۍ ولایت یو ولسوالۍ کې یو چې روختون داسې مثلا هغه غټ شفخانه د ساته په یو ولایت یو روختون وي او نور د کلینیکونو ستاسې د هغه مریض چې مثلا کوم د ولادت په برخه کې کوم ستونزې لري یا کوم مشکل لري او دوی نسي کولی په یو کلینیک کې دې ته ولادت ورکړي بیا دا مریض راجع کېږي هغه د ولایتي روختون ته. د ولایتي روختون که دوی امکانات ولري او د دې سره کومک وسي هم یعنی هم ډاکټر وي هم تجهیزات طبي مکمله وي دوی سره کومک وي او که بیا دوی نسي کولی بیا د هغه ځای نه دا مریض بېفر کېږي پایتخت یعنی کابل ته سه کابل مرکزی روختون ته سه مثلا یا ملالی ده یا ربی بلخی شبخانه ده یا استخلاف شبخانه یا یو سال دو بستر روختون ده سه یا دلترازی منطقه د کلینیکونو مشکل دا ده چې اوس فعلا ډېر کلینیکونه په افغانستان خصوصا لرې لرې ولسوالۍ کې هغه دي اوس نشته مثلا هغه خدمات صحي چې مخکې درلود اوس خدمات صحي په ټولو هغه لرې ځایو کې نشته. یو خبره دوام خبره دا ده چې مثلا ترانسپورتي سیستم هم نه لري مثلا اوس یو ځای یو ولایت یو صاحب العبور ځای لري چې نسي کولی چې هغه ښځه د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا مرکز ته ورسوي. دا هم یو غټ مشکل ده چې ښځه یعنی هغه وخت د ولادت په وخت کې وي هغه وخت نه رسېږي یو روغتون ته یا یو کلینیک ته هغه وخت مثلا خدای نه خواسته د دې کوچنۍ خرابېږي عمره کېږي هغه وخت چې بیا مرکزي روغتون ته یا د ولسوالۍ په سطح کې یا مرکز ته ورسېږي هغه وخت بیا موږ هم ورسره نشي کولی. یعنی دا مشکلات ډېر ده. خو دا زما په نظر باندې دا یو صحیح سیستم چې مکمل منظم یو سیستم ورته جوړ شي په ټول سر په سر د افغانستان کې په لرې ځایو کې په لرې مرکزو ولسوالۍ کې چې کلینیک وي او د دې رجدهي باید بهتره هم سیستم یعنی دا سیستم بیرته مکمل فعال شي او د ټول ولسوالۍ په د ساتو په ولایت کې باید مرکزي روغتون وي چې هغه ټول مشکلات دوی حل کړي. یعنی هم باید ډاکټر ولري او ښه تجهیزات د طبي هم باید ولري چې هغه مریض سره کومک وي دا هغه مریض سره کومک وسي. یعنی زما په نظر بیا د کموالی د هغه راځي د مرګ میز ارقام په دې چې تر څو چې هغه مریض یو د ولایت لري ولایت نه د مرکزي هغه روغتون نه تر کابل چې رسیږي هغه وخت بیا ډېر ناوخته وي. زما په نظر د صحي مرکزونه باید په ټول افغانستان کې فعال سي او یو منظم سیستم باید ولري سي. یو مریض چیرته په کوم ټیم باندې او په کوم ولا کلینیک یعنی تداوی وسي او کوم مریض باید مرکزی روغتون ته باید ځنور سي. زما په نظر دا سیستم چې جوړ شي ان شاء الله دا ورو ورو چې جوړ شي دا بیا ارقام تیږي او خزه او مایندې او کوچنان یعنی د مرګ امید نه بچ کیږي. زما په نظر دا ډېر ښه یو ان شاء الله په انده کې دا یو منظم سیستم
سی هیجوش. مننه ډاکټر صاحب فایزی. ډاکټر صاحب اوریا خل یل تاسو خبر بل پښتنه وکړم د امیندواری پر مهال کوم ستونزې رامسته کې دا تاسو په نظر چې باید په پام کې ونیول سي او شذ او کورنۍ ورته پام ولري او پر وخت لاس پکار سي او ډیر ور باندې نه وخت نه سي.
مننه. اول خو امیدوار خزه په کور کې یو خاص فرد دی کور ده ځکه چې هغه یو خاص پاملرنې ته ضرورت لري که غذا ده که روحي حالت ده دا باید ډېر آرام او وسطي فزیکي کارونه ډېره زیاته باید شاقه کارونه دا ونه کړي چې متاسفانه افغانستان کې مطمئنه چې په لرې پرتو سیمو کې ښځې ډېر شاقه کارونه کوي د امیدواري وخت کې او همدارنګه تاسو پوهېږئ حتی دا یو رسم ده په اطراف کې چې اول نارینه ډوډۍ خوري بیا ښځې او ماشومان ډوډۍ خوري بیا مور خو بیخي هغه ډوډۍ خوري چې بیا ماشومان ماړه چې بیا نو مور خپل نس مړوي د هغې دپاره د ښځې د غذا لپاره زه پوهېږم چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف ده او دوی داسې چې غذا خلکو ته چې ما یوې ښځې ته ضرورت ده چې هغه هم امیدوارې ویرسوي ولې کوی چې له ډېر ساده شیو دي هغه کلي کور لکه ترکاري لکه شیدې مستې هغې دا شیان اکثرا خوشبختانه په کلو بانډو کې شته له هغه نه استفاده وکړي او د امیدوارې ښځې ته یې ورکړي. بعضې خطرونه په جریان د حمل کې شته چې په کراتو مراتو ویل شوي دي په رادیوګانو کې په کنفرانسو کې په کلو بانډو کې دغه د سي کارکنانو له طریقه مثلا جک فشار پیدا کیږي سردردی ښځه پړسوب ورته پیدا کیږي رنګ ډېر سپین اوړي چې کمخونی لري یعنی مختلف عوامل دي چې سړی که ښځې ته وګوري دا مشکلات شته. ولې دا به ډېر ښیي چې موږ د کمیونیټي یا د کلو بانډو په سطح باندې صحي مراکز ولرو فامیلي میډیسن برنامه ولرو تر څو چې خلکو ته ووایي چې دغه مریض د ولسوالۍ په شفخانه کې نه تداوي کیږي دا مرکز ته بوځي. یو صحي سیستم باید داسې یو سیستمي تړلی په یو بل باندې چې مطلق یو ریفرال سیستم ولري لکه له مغز نه چې عصبي سیستم شروع کوي تر پنجو پورې چې څه وکړي داسې سیستم باید جوړ شي. په غیر دغې باندې په دې چې مریض بیا نیم ساعت ناوخته راشي یو ورځ ناوخته راشي مړ شي دا به همیشه ادامه لري. موږ باید په بنسټیزو کارو باندې فکر وکړو. مثلا په افغانستان کې د زیږنې سطح ډېره جګه ده. یو له علتو د فقر، بدبختي، جنگ او د مورګانو او ماشومانو د مړینې لامل همدغه ډېره زیاته زیږنه ده. زه نه وایم چې زیږنه دې بیخي بند شي. حداقل د احادیث او په اساس باندې دوه درې کاله باید مسافه ورکړسي اولاد ته شیدې ورکړسي ځکه مور آماده کیږي بل حمل ته. ولې زه وینم چې یو ښځه نن سخت کې یا ماشوم زیانې یا ولادت کې شپږ میاشتې باید بیا راځي بیا حمل لري نو دا وجود خو هېڅ آماده نه ده دې ته چې دا ماشوم پیدا کړي. د هغې لپاره اول خو له درنو کورنیو نه دا خواهش ده چې اغه امیدوارې ښځې ته په یو خاصه توګه احترام لري او توجه ورته کوي ته سرحد چې د دوی اقتصادي جواب دی. دویم دا چې وخت چې یو امیدواره ښځه په کور کې موجوده وي دوی پیږي چې که دا وضع خراب شي په کور کې ولادت صورت ونیسي دا یو موټر ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري ته سرحد چې امکان لري اقتصادي یو څه پیسې دوی باید پس انداز ولري چې بیا هغه وخت کې د موټر کرام ونه لري نو خامخا ښځه له منځه ځي. ولې په مجموع کې د ما هیله دا ده چې په داسې برنامو کې تاسې د پالیسي په سطح باندې هم یو میلمه ولرئ چې هغوی په دې کې څه پلانونه لري په آینده کې که په ریفرال سیستم کې ده که فامیلي میډیسن کې ده که په بل د روغتونونو د مراکز صحي د شتون په مورد کې یا امبولانس دا د پالیسي په سطح باندې تصمیمونه دي چې نیول کیږي او زه مطمئنه یم چې کار به کیږي. ولې په مجموع کې عامله داره ښځه یو خاص فرد د کورنۍ ده او دې ته باید ډېر زیات احترام وشي. روحان باید آرامه وساتل شي، فزیکي ډول باید آرامه وساتل شي او د غذا له طریقه د سوې تغذیې جلوګیري باید وشي تر څو چې د دوی مړینه تر سرحدې موږ وکړای شو ښکته راولي.
مننه ډاکټر صاحب تاسو ته بیت راځم. اوس هم فکر کوم چې ځینو اوریدونکو مشت خپلې پښتنې را ثبت کړې دي. اوریدونکو تاسو کولای سي چې د ازادي رادیو د ټلیفون شمیرو لالارې مشت خپلې پښتنې پرېږدي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221 2450 او د واتس اپ شمیره ده 00420221 2450. تاسو موږ خپل ژغیر پیغام هم پریښودلای سي او په لیکلې بڼه هم پښتنه پریښودلای سي. اوس هم ورځو د یو اوریدونکو پښتنې ته
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د ازادي رادیو محترمو اوریدونکو، کارکونکو او ګرانو میلمنو ته زما پښتنه د ډاکټر صاحب نصری نور یاخیل څخه ده چې اوس هم د طبي شورا مشري دي په غاړه ده او کنه. او بل مې پښتنه په دې ډول ده چې نور کلونو کې په کال کې دوه ازموینې دي، اگزیټ ازموینې د هغه ډاکټر صاحبانو اخیستل کېدی چې د پوهنتون نه خلاص شول ترې اخیستل کېده او سږ کال یو ازموینه اخیستل شوې او دوهم معلومات نشته. ودی اکلمتی پختنه کوله چې ازموینه پاکله معلومات راکې دې زمنه
اوریدونکو تاسو د یو اوریدونکو ژغ باورید چې د مشتخپل پښتنه پریشه و ډاکټر سیب نسرین اوریاخیل تاسو غواړي چې د دوی پښتنې ته جواب وایست مهرباني
او بالکل بالکل ولنه اورور تاسو سلامونه وړاندې کوم زه اوس د ټي وی شورا مسولیت نه لرم ولې همکارانو سره په ارتباط کې ام امتحان شته والدات څه وخت په امتحان وختي اتمنې درته اعلانې اما بل امتحان مخکې ده او ډاکټر سیبان به ان شاء الله د امتحان سره ورسی
مننه ډیره اوس هم د مریم زادران صاحب ستاسو څخه پوښتنه وکم که تاسو په دې اړه باندې خبري وکړي چې ستاسو وروختون ته په اوسط ډول په یو کال کې یا په شپږو میاشتو کې څومره مراجعه کیږي د داس شوزو د خواص خچې نسایي ولادي خدماتو ته اړتیا لري
مننه
اوسط
ډول زمون په روختون کې پیاو هفته کې یعنی پیاو هفته کې د نسوایی ولادي مراجعه کوون کې یو نیم زره خو به تاسو په میاشت کې ضرب وکړي تاسو په شپږ میاشت کې تاسو مسله وکړئ چې پیاو هفته کې مسله زمونږ مراجعین مسله خو ونه وایم ځکه چې ناروغان دي ټول خو بیا هم یو نیم زره مونږ حداقل پیاو هفته کې آی پی دی او پی دی لرو
ش او د خدمات وړاندې کوونکو په برخه کې که تاسو معلومات راکړئ چې ډاکټران او قابلګان آیا شمیر تاسو په نظر باندې کافی دي که مخکې تاسو ویل چې کم دي تاسو څه فکر کوئ چې تاسو په وختون کې یوازې د غستون زده کپور پرخه کچ باندې د غستون زسته
زما په نظر په مجموعي ډول زمون په وختون کې چې پیبی پرسونل کمبود شده ده. دکه چی داخل طول دی ستامه شفاخانه دی او طول تخصصی شفاخانه دی او دی قرد کرونا لکبل قرانتین و ابل کالی دی انترنس امتحان نو وخسته لی امون طبعا دی مون ترینیا او یا آقا کسان چی تخصص آخری لیکتی و بیا هم امدونه چی دی بخپل کچه بانده کوشش کهی تا مریضانو بانده دیر زیاد و دا سیبیل باری آقوی بانده دیر زیادی ده کار لود آقوی بانده دیر زیادی خوبی هم خپل زیاد باسی دا مشکل ده چه حل کولی باید ده باید لیک بستونه پا شفاخانو که دیر شید ده کسی دو مرکزی شفاخانو دی ده طول افغانستان نه ده طول افغانستان مونتر ناروغان دی فرکیگی آقا ناروغان چه حال خنوی او هغه یو ټایپ سي نشي کولای مونږ ته لیږي چې موږ امکانات دی هغه نه ډیر ده مونږ ورته یو شای وکړو او مونږ باندې هم د لود د مریضانو او د کار د پرسونل باندې ډیر زیاته ده
مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب فیزیل تاسو په پښتنه وکم د امریکا د جانز هاپکینز په هنتون جان هاپکینز په هنتون د امه روغتیا متخصص نادیا اکسیر ویل دي چې په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر شایي بیرته هغوم رسیدل ک په 2001 کال کې چې وو په 2001 کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو څخه شپږ سو د کوچنی د زیږون پر مهال باندې مړ کېدل او په تیرو دوه لسیزو کې په شلو کلونو کې د روغتیاي خدماتو د ډېرې دوه په نتیجه کې دا شمیر په هر لکو یو لک میندو کې شپږ سو څلويشت تر اټر سوی وو آیا تاسو فکر کوئ چې د ستونزو له ډېرې دوه سره به دغه د مړینو شمیر بیا هم یو ځل هغه مر زیات سي لکه دا شل کال مخکې چې وو
مننه زما په نظر چې زه اوس په دې چې اوس زه خو روغتون کې یم کابل کې او یعنی په دغه دوه درې میاشتې کې چې مثلا آی سی آر سی او سره چې د افغانستان تقریبا د مرکزي روغتونونه ټول د مرکزي روغتون تقریبا لس دولس روغتون دي او نور ولایتي شفاخانونه هم دی نیولی نو دوی غیر لدینه چې مثلا ماشات طول استفته ورکی داکتر سیبان قبل سیگان نو دوی مثلا دا مریضان تا خوصان مایندو تا خوراکی موادو عدویه ملزمه تیبی او دا نو شنس دوی تا ضرورت داری دوی برتا برابری یعنی اوز فعلا دومون دیر مشکلات کم سوی دا او اتا زه ام دا اوز سینم یا بودی چه دا خلکو اقتصادی وزیر دیر خراب دا دلته مثلا یو ورځ دوه ورځ د مریض کبه سر کیږي د ولاتی په برخه کې، نو دوی ته مونږ ټول امکانات یعنی دوا او دا ټول لابراتوري معاینات ایکس رې دا ټول شان چې دوی ته ضرورت لري دلته ورته برابرو. یعنی یو مریض ایس د باندې نه کوم شی نه اخلي، او یو خبره او بل تغذی مثلا په دغه یو ورځ دوه ورځ چې مونږ سره په شفخانه کې ده د تغذی مواد مونږ هغه مواد ورته برابر اوسه دوی ته لږ انرژي ورکړي. په دې چې دا مینده چې اوس دلته اصلا ولادت کې یو دلته راځي کابل کې، چون د اقتصادي وضعیت خلکو ډېر خراب دي او مونږ هم شفخانه کې خصوصا دا کومک اوس فعلا شوی ده. زما په نظر انشاءالله دا کومک غله د نسه د مرکزي روغتونونو د ولایتو کې هم دا شروع شوی ده. که دا کومکونه ډېر سي او ټول ولایتو کې ورسوي او ډاکټر صاحبان هم هلته وي قابلي سره کومک وکړي او ادویه او منظمه طبي او خوراکي مواد دا ټول شفخانو ته ورسیږي، انشاءالله زما په نظر دا ارقام شاید ډېر ټیټ نشي. اوس فعلا چې دوه درې میاشتې کېږي چې دا کومکونه شروع ده، یعنی دومونږ ډېر مشکلات د خلکو ډېر مشکلات خصوصا د میندو مشکلات په دغه شفخانه کې ولادت کېږي ډېر کم سوی ده. نو انشاءالله زه هم غواړم چې د نړیوال کومکونه همداسې خصوصا د صحي په برخه کې باید دوام ولري او ډېر سي وسي شي هغه لري په دې چې اوس لږ لږ امنیت مجموعي توګه په ټول افغانستان کې ښه شوی ده. یعنی اوس صحي برخه کوی سي چې مثلا دغه مساحت مونږ سره کومک وکړي چې په لرې ځایو کې کلینیکونه پراخ شي، سټاف ورته برابر شي، مواد ورته ورسیږي، دوا وي، منظمه وي، منظمه طبي ورته هغه برابر شي. نو انشاءالله دا مسله باید انشاءالله باید له دې نه دغه ارقامونه شاید ټیټ شي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب اوریاخیل، تاسو د طالبانو حکومت ته څه وړاندیزونه لري چې د کوچني پر زیږون د شوتو او ماشوم د ژوند ژغورلو په برخه کې ډیر کار وسی؟
مننه. ما مخکې مو ویل چې ایکاش په دې پروګرام کې د پالیسی په ساته یو څوک دعوت کړی و چې د وزارت سیاحت امینه و، ولې ما څو ټکو ته ډېر زیات پاملرنه و